سهار لس بجې شوې. احمد شبریم دا سجی راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره د امریکا سنا مخالفت کړی دی. دا به هم واوري چې روانه اونۍ د طالبانو استازي ماسکو ته روان دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان ژر له افغانستانه ووځي شخړې به زیاتې شي. د نیمروز د کمال خان بند جوړېدو دریم پړاو نیمایي بشپړ شوی او روسیه وایي امریکا ته به د وسلو له تړون څخه د وتلو په خاطر مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان ژر له افغانستانه ووځي شخړې به زیاتې شي. محمد عمر داودزی له سی ان ان تلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل که چیرته امریکایي ځواکونه د مهالویش له مخې ونه وځي نو یوه تشه به رامنځته شي چې پرته له څه شکه به د وینو بهېدل ورسره زیات شي. نږدې یوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړې. تر دې وروسته ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په اصولو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي. محمد عمر داوزی سی ان ان ته وویل تر دې دمه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې بشپړه موافقه نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا هغه لایحه رد کړه چې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وای. د افغان کمانډو ځواکونو عملیات پرون د هرات په پښتون زرغون او اوبه ولسوالیو کې پای ته ورسېدل. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د دې لپاره ترسره شول چې هغه سیمې چې له طالبانو تصفیه شوي دي بیرته د طالبانو لخوا تصرف نه شي. په دغو دوو ولسوالیو کې یو شمېر سیمې تر دې مخکې د ملي اردو او پولیسو د عملیاتو پر مهال له طالبانو نیول شوي وې. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسېدلی دی. والی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادي راډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 140,000 هکتار ځمکه خړوبېدای شي. په شپږو کارالونو کې دا اوبه توضیح کېږي. د نیمروز اکثریت ولسوالیو ته رسېږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه 2 ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروه په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خپور کړی ویلي چې واشنګټن له نړیوالو حقوقي مسؤلیتونو د ځان د فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیزه تړونه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن ادعا کړي چې روسیې د دې دوه اړخیزه تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ بیا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د دریز دفاع وکړه او ویې ویل
All allies support the US decision because Russia has now
د ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسیې له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن وشتون کې نوي میزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگتن ویلي چې روسیا شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1999 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ایران اسلامي انقلاب وشو چې په پایله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته تهران ته ستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 23مه کلیزه د فبروري تر 12مې لمانځل کیږي. په تهران کې پرون په زرګونو کسان د خمیني هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه د ایران په ښارونو کې هر لور ته راځوړندې او انقلابي نغمې اورېدل کېږي. د خمیني د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او ولسمشر حسن روحاني هم برخه اخیستې وه. قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي.
التي وجاء هذا انتباه قطري.
د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور واره د آسیا د فوټبال د اتلولي مقام یې ګټلی و ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یو په مقابل کې په دریو ګولونو شکست ورکړ. دا لومړی ځل دی چې قطر د آسیا جام اتل کیشي. قطر به په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسېدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډېر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسېږي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت ته اشاره کړې ده او لیکلی دي چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 50 میلیارده ډالر لګوو او هلته مو سخته حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 3 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یوه ورځ مخکې تر دې د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه رد کړه چې پکې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې بې تشې باعث کیدی شي چې روسیا او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله یې په تېر یوه کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو یې بیا د طالبانو استازي ماسکو ته ورغوښتي. د روسانو له لوري دا غونډه به د افغانستان د سولې له روانو هڅو سره څومره مرسته وکړي، په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکلو خو او سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان وربلل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلای شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبري کولای شي چې غلط فهمي لري کړي او په بحران کې شکیلې خواوی سره نږدې کړي. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې له افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
د مسکو غونډه ده چې هغه مشران راځي او موږ هم یو لوی هیئت تل تورځي، نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کانفرنس کې برخه نه اخلي، خو د مسکو کانفرنس کولای شي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازي جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیله وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د نړیوال قدرت په څیر څرګند شي، خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1مه پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو باید کار وسی او پر دې مسلو چې حیاتي اهمیت لري خبرې کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډیر کار ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران استازیو ته هم روسیې بلنه ورکړې ده چې روانه اونۍ د ماسکو په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. د ایران یو استازی د رسول اسلامي په نوم د پنشنبې په ورځ په لندن کې د تماس ډلې په غونډه کې هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشوې. د ایران استازی دې غونډې ته وویل چې د سولې د هغو خبرو ملاتړ کوي چې مشي د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. د تماس په غونډه کې د څه باندې 500 هیوادونو شاوخوا اتیا استازیو برخه اخیستې وه او دې غونډې پریکړه کړې ده چې په نوي لمریز کال کې به دوی بله غونډه جوړ کړي او دا غونډه به یې په قطر کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې به راوړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. دغه چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا وغواړي کولی شي چې د طالبانو جنگي ماشین په 4 ورځو کې لمنځي وسی، خو د ورځپاڼې په باور امریکا نه یوازې دا چې دا کار نه کوي، د پاکستان د استخباراتو په وسیله طالب ته لا اعتبار ورکړ. په سرمقاله کې راغلي اوس روسیا غواړي چې د روانې سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو یو ناسه جوړ کړي چې په دغه ناسه کې د مقاومت جبهې مشران هم بلل شوي او هلته به له طالبانو سره وګوري. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې طالب د یوې سیاسي ډلې په توګه چې په انتخاباتو باور لري له نظام سره یو ځای کیږي، هیڅ ستونزه به نه وي، خو په خبره یې چې دغه ډله له خپلو درو سره راستنه شي او پاکستان د افغانستان د خلکو مقدرات ترلاسه کړي او امریکا هم پکې واضح خپل ګټه پورته کړي، بیا نو د دغه توتی په وړاندې مقاومت د هر افغان مسؤلیت دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي او وختي ذهنیتونه په الفاظو نشي بدلیدلی. ورځپاڼې لیکي د ولسمشر د وایم رسیال شاه حسین مرتضوی د دل قول لیکلي چې هیڅوک مې د ګندمک په څیر تړون لاسلیک کولو ته نشي اړ کولای. خو د ویسا په خبره د ولسمشر لوري له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شو چې د په اعتراف په 13.5 کلنه دوره کې تر 15,000 تنو زیات یوازې افغان ځواکونه قربان شوي دي. پر هیواد هر کال تر 15,000 زیات بمونه او توغندي ورېدلې دي او په 13.5 کلونو کې د افغانانو ټول مرګ شوبلا کې حساب شي تر 1.5 لکو اوړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې تاریخ پر دې خپل قضاوت کوي او باور مولي چې دا د ټول هیواد برخلیک په باب تر ګندمک سل چنده خطرناک تړون دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي د افغانستان کړکیچنو حالات ته په کتو سره د امریکا کانګرس یا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان رد او داسې لایحې تصویب کړه چې له مخې تر ډاډمن امنیت او سولې پورې امریکایي ځواکونه پاتې شي. ورځپاڼې کې په دې اړه په یادې تصویب شوې لایحه کې راغلي چې په دغو دوو هیوادونو کې لا هم افراطي ترهګري ډلې فعال دي او دا د امریکا لپاره ګواښ دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت له دې پریکړې هرکلی او تیر تریخ تاریخ ته په کتو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د یو ناڅاپي وتلو د پلان مخالفت کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د لوی او بخون کې خدای په نامه، السلام علیکم خوږو دوستانو، درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د تاسو د سندرو ملمنه خبرونه اوري.
قدرمنو دوستانو، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله ترته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ به وسی او ستاسو لیکونه او ایمیلونه از ما وګدار سره دی منګ سټډیو ته راغلی او په دې هیله باندې چې تاسو د خپل لیکونه او ایمیل